شپږ بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان تاسو ته خره خلاصو. نور همکاران هم را سره دي په دې خبری مجله کې. اوري چې په بغلان کې لسکونه تنه د زلزلې له امله د خویدلې غره تر ډبرو لاندې دي او خلک بیرنه یو مرستو ته اړتیا لري. د ایران خبرداري ورکړی دی چې په مسکو کې باید د هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبري به نتیجې وي. نور راپورونه هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه په تفصیل سره نوریاس نوری راوړي.
نمره هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. راپورونه وایي د نننۍ زلزلې له امله د بغلان د بورکې ولسوالۍ په سای هزاره سیمه کې د غرې یوه برخه راښویدلې چې 22 کورونه یې ویجاړ کړي او ویل کېږي له سلو زیات کسان تر خاورو لاندې بند پاتې دي. راپورونه وایي چې د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک روغتیايي حالت په چټکۍ سره په خرابېدو دی. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د لومړني دور نتیجې ښیي د جمهور رئیس فرانسوا اولاند سوسیالستان به اکثریت ډاډمن کړي چې د پراخو اقتصادي اصلاحاتو د تطبیق لپاره ورته اړتیا ده. راپورونه وایي د نننۍ زلزلې له امله د بغلان د بورکې ولسوالۍ په سای هزاره سیمه کې د غرې یوه برخه راښویدلې چې 22 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د بغلان د ولایتي شورا غړي حاجي محمد ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې له سلو زیات کسان تر خاورو لاندې بند پاتې دي. په همدې حال کې د بغلان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد وایي چې سیمې ته د مرستې او تحقیقاتو لپاره یو پلاوی استول شوی دی. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دغې زلزلې مرکز د بغلان په نهرین کې و او شدت یې د ریختر په اندازه 5.6 درجې و. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدای شئ. د افغانستان لوی ترنوالی وایي د ملي امنیت شورا لخوا یو مکتوب ترلاسه کړی چې جنرال عبدالرشید دوستم د هیواد په شمال کې د قانونو د استخراج په چارو کې په لاس وهنه تورنوي. د لوی ترنوالی مرستیال رحمت الله نظرین ازادي راډیو ته وویل که چیرې په جنرال دوستم باندې دغه تورونه ثابت شي نو کېدای شي په عمري بند یا اعدام باندې محکوم شي.
یو مکتوب د شورای امنیت له خانه د شنبې پر لوی چرنوای تر رسیدلې. واقعا پغی کې جنرال دوستم او دغه یو څو قمندانان په دې اتهام باندې چې غوی مانع ګرځید استخراج مدن د نفت د سرپل یا د حوزه امودریا او غوړي چې دینه باجګیری وکړي.
جنرال دوستم تر اوسه په خپل ځان د لګول شوی تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت د دانګام ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر حاجي غلام حبیب د وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. د کونړ د والي ویان واصف الله واصف ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د خپل یو ملګري سره د کتنې په وخت په ډزو وویشتل شو. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. بل لور ته د سرپل امنیتي چارواکي وایي نن سهار په دې ولایت کې د یوې چاودنې له امله درې ملکیان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د سرپل د امنیت عامر سید جهانگیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه هغه وخت رامنځته شوه چې د قشتېپې سیمې د روغتیايي کلینیک یو موټر چې ناروغان یې سرپل ته لیږدول په خښ شوي ماینو خود. د کورنیو چارو وزارت بیا وویل په دغه موټر کې یوه امیندواره ښځه کلینیک ته لیږدول کېده چې په پیښه کې ووژل شوه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې نن په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو یوه 22 کسیزه ډله له حکومت سره یوځای شوه. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر سخیداد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې د مولوي شمس الدین په مشرۍ له دولت سره یوځای شوه او خپله وسله هم دوی ته وسپارله. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړې وې. ټاکل شوی ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د راتلونکي چهارشنبې په ورځ ایران ته لاړ شي او د دې هیواد لانجمن اټومي پروګرام په اړه به د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو د بل دور په ګډون په یو شمېر مسلو خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف به د تهران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه په موسکو کې د راتلونکي اونۍ د خبرو او د منځني ختیځ او شمالي افریقا د حالاتو په اړه چې عربي نړۍ او سوریه کې د اوسنیو بدلونونو پروسه بلل شوې خبرې وکړي. په موسکو کې له ایران سره د شپږو قدرتونو متحدو ایالاتونو فرانسې روسیې چین برېټانیا او جرمني خبرې به د جون په 13 او 19 ترسره شي. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د لومړني دور نتیجې ښیي چې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند سوسیالستان به هغه اکثریت ډاډمن کړي چې د پراخو اقتصادي اصلاحاتو د تطبیق لپاره ورته اړتیا ده. د کورنیو چارو د وزارت لخوا د پرنیو انتخاباتو نتیجې ښیي چې سوسیالستانو او د هغوی متحد شنه ګوند نږدې په سلو کې 46 رایې ګټلي او د پخواني جمهور رئیس نیکولا سارکوزي د یو ایم پي ګوند په سلو کې 14 رایې خپلې کړې دي. د سوسیالست ګوند مشر مارټین اوبری د فرانسې له راډیو سره په مرکه کې وویل زما په نظر پرون فرانسویانو غوښتل چې فرانسوا اولان ته پیغام ورکړي چې دوی د هغو بدلونونو په عملي کولو کې چې د اولان حکومت پیل کړي پر د باور لري. دوی غوښتل هغه ته د اقداماتو وسیلې ورکړي. دا هغه څه دي چې موږ به پرې ټینګار وکړو. موږ یو قوي اکثریت ته اړتیا لرو چې ودې عدالت او د اقتصاد د رغولو عملي کېدو ته دوام ورکړو. راپورونه وایي چې د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک روغتیايي حالت په چټکۍ سره په خرابېدو دی. په قاهره کې د تورا د زندان د چارواکو په حواله راپورونه وایي چې له یوې الکترونیکي وسیلې څخه نن حداقل د یو ځل لپاره وروسته له هغې کار واخیستل شو چې د مبارک د زړه درزا ودرېده او هغه یې بېرته په درزا راوست. مخکې ویل شوي وو چې مبارک د زندان دننه په روغتون کې کله بې سده کېږي او کله بېرته په حال راځي. نوموړی دوه اونۍ مخکې چې په عمري بند محکوم شوی په دې زندان کې ساتل کېږي. ملګرو ملتونو وایي د میانمار په لویدیز ایالت راخاین کې ملګرو ملتونو له مرکز څخه په سیمه کې د بودایانو او مسلمانانو ترمنځ د خونړیو شخړو له امله د خپلو کارکوونکو ایستل پیل کړي دي. د میانمار په پایتخت یانګون کې د ملګرو ملتونو استازي او د بشري حقونو منتظم اشوک نیګام وویل چې د ملګرو ملتونو له 30 زیات کارکوونکو او د هغوی کورنۍ له دې ایالت څخه ووزي. د میانمار حکومت پرون په راخاین کې اضطراري حالت وروسته تر دې اعلان کړ چې د تېرې جمعې په ورځ او له هغه وروسته په دوو ورځو کې په شخړو کې لږ تر لږه اووه تنه ووژل شول او شاوخوا نور جوبل شول. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په ښکاره دا ومنله چې دا او میرمن څو میاشتې مخکې خپل اتکلنه لور دی وی یک شنبه پورس په یو رستوران کې غرمې له ډوډۍ وروسته سهون پریښو. د کامرون دفتر نن تایید کړ چې صدر اعظم او میرمن خپل لور د 15 دقیقو لپاره په رستوران کې پریښو چې دوی به تفسیر راغلل او هغه له ځان سره یوړه. یو امریکایي پخوانی پوځي قومندان چې په افغانستان او عراق کې دنده ترسره کړې دي دوه خزو د لودو په تور محاکمه کیږي. ډګروال جیمز جانس تورن دی چې په 2015 او 2016 کلونو کې په عراق کې له یوې ښځې سره اړیکه لرله او وروسته چې کله هغه حالان مهاجر شو جانسن چې لال لومړی خزینو جلا شوی له هغه سره واده وکړ. نو موړې په دې هم تورند چې رسمي موبایل ټلیفون او پوزي موټر څخه ناوړه ګټه اخیستې ده. دا د دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو د چی هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په بغلان کې لسکونه تنه د زلزلې له امله د خویدلې غره تر ډبل لاندې ورک دي. د رواني خبري مجلې په سر کې په همدې اړه معلومات اوري. لوی سرنوالي وایي چې په شمال کې د جنبش ملي د ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم د ناقانونه کړنو په اړه څېړنې پیل شوې.
په دې اتهام باندې چې هغوی مانع ګرځېد استخراج د نفت او د معدن د نفت او د سرپل یا د حوضې آمودریا او غاری چې دین باجګیری وکړي.
د کابل په هنتون محصلین مې دوی ته نه د خوراک او نه هم د هستوګنې سمې اسانتیا وشته.
مثلا د غلوبیا چې د غي ظرفیت خنه دی د وریجو کانې پکې نظافت د میدان هغه صحیح نه.
ایران خبرداري ورکړي چې په مسکو کې بعد د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې به نتیجې وي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل نن د افغانستان په شمال کې سخت زلزلہ وشول او درنا مرګ ژوبلا او تامنونه خلکو ته اړولې دي. دغه زلزلہ د بغلان د بورکی ولسوالۍ په هزارسای سیمه کې شوې ده او راپورونه وایي چې درويشت کورونه لاندې کړي دي او د زینو راپورونو لمخې تر سلو زیات کسان د خویدلې غره تر ډبرو لاندې ورک دي. اجمل ان په دې باب وروستي معلومات راټول کړي.
د بورکی ولسوالۍ د 3000 سیمې خلکو ازادۍ رډیو ته ویلي ک په 200 ساعتونو کې د دې سیمې د غدروش کورونو څخه چې غر پرې راخویدلې کسان راونه استل شي نو د دې کورونو ټول خلک لمنځسي. د بغلان د بورکی ولسوالۍ په 3000 سیمه کې د دوشنبه د ورځې زلزلې له کبله پر یو کلی غر راوخوید او درويش کورونه د دې کورونو د استوګنو سره یو ځای لاندې کړل. د سیمې یو اوسیدونکو هاشم محمد ازادۍ رډیو ته ویل
کاري سایزره مروته بورکا سرهمجا تقریبا 45 خانه 40 خانه مې زندگی میکرد. یک قسمه خو
هاشم محمد وای د 3000 کله د بورکی مربوط دی. دلته سلويخ 15 کورونه وچې نمایي یعنی درويش کورونه د غرلاندې شوې دي. لا وړو غټو خزو نور سره تر غرلاندې دي. تقریبا چې ل نوي و تر سلو کسان په دې کورونو کې تر خاورو لاندې شوې. تر وسه لا خاورو دوه مړي او یو ټپي راستل شوی دی. نو موري ویلي پر دې کلی لوی غر راخویدل او کده خلکو د شغورن لپاره له ماشينونو کار وانه خستل شي د امکان شته تر خاورو لاندې شوی ټول کسان لمن زولال شي. د بورکی ولسوالۍ په ګوندی ولسوالۍ جلګی کې هم د زلزلې و میرمن وژلې او دوه تنه نورې ټپیان کړې دي. په تخار کې هم د دوشنبه د ورځې زلزلې چې د سهار په څکم لسو بجو وشوه، 15 کورونه وران کړي او یو شمېر څاروي له منځه وړي. د بغلان چارواکو او د افغانستان د بیړنیو حالاتو د ادارې چارواکو رسنیو ته ویلي چې بورکه له مرکز څخه لرې پرته ولسوالۍ ده او دوی ورته د سروې ټیمونه ورستولي دي. د بغلان چارواکي وایي کناټو یا مرکزي حکومت د حواله لارې سیمې ته د ژغورنې وسایل وانستوي، تر غره لاندې د شوو خلکو د ژغورنې بله مناسبه لاره ورسره نشته. د افغانستان د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د ادارې مشر دایم کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ولایت سره په مشورې هڅه کوي چې زلزله ځپلو سیمو ته د سروې ټیمونه واستوي، څو معلومه کړي چې خلکو ته څومره زیان وختې. کله چې له نوموړي وپوښتل شول چې داسې پیښې د بیړني عکس العمل اړتیا لري، فکر نه کوي ستاسو عکس العمل رو دی؟ ښاغلي کاکړ وویل،
ما برادر یک کشور مثل امریکا و اروپا نیستیم که در هر کنج کنارش هلیکوپتر باشه.
خغلی کاکر وای، ورورا موږ د اروپا و امریکا په شان هیوادونه نه یو چې په هر ګوټ کې هلیکوپټر یا عمومي سړکونه وي او په هر ګوټ کې د حوادثو ضد وسایل وي. موږ یو فقیر او د پرمختیا خواته روان هیواد یو، حکومت مو کمزور دی خو څومره چې ممکنه ده. والی سیبل تشته دی، د حوادثو پر ضد مبارزې د ادارې کسان شته او ولسوالان په جریان کې دي او زپلو کلو ته ورغلي دي.
تمام ولسوالا امیال داخل قریجات شده.
د افغانستان د قانون وزارت اړوند د قانون او د جیولوجي د سروي ریاست د محیطي جیولوجي څنګ مشر انجنیر طاهر پژواک خبري جان سویل چې د زلزلې لومړی ټکان د ریختر په کچه 15.4 درجه او دویم ټکان یې 15.6 درجه ثبت شوه. انجنیر طاهر وایي د زلزلې مرکز د بدخشان د مرکز فیض آباد جنوب لویدیځ ته په 1.4 کیلومتر کې د هندوکش غرونه پیژندل شوی دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
کندهار کې د پاکستان سره پر پوله د افغان او ایساف ځواکونو په دوو جلا جلا حملو کې د دوو پاکستانی طالبانو په ګډون 13 وسلوال وژل شوی دي. چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو د راتګ په اړه امنیتي ځواکونو مخکې معلومات ترلاسه کړي وو چې له پاکستان څخه د راوختو پر مهال د ګډو ځواکونو تر برید لاندې راغلل او وژل شول. محمد صادق رښتینی له کندهار ورباندې ریپورت لري.
چارواکي وایي چې لومړی 14 وسلوال طالبان د سپین بولدک ولسوالۍ په ونکۍ سیمه کې چې د پاکستان سره ګډه پوله ده، هغه مهال د افغان ځواکونو په حمله کې ووژل سوه کله چې د پاکستان څخه د افغانستان خاورې ته داخل سوه. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د وژل سوو کسانو د راتګ په اړه امنیتي ځواکونو مخکې له مخکې معلومات ترلاسه کړي وو چې له پاکستان څخه د راوښتو پر مهال د ګډو ځواکونو تر برید لاندې راغلل او ووژل سوه.
داسې معلومات لرم چې یوه ډله وسلوال غواړي له پاکستان څخه بولدک سره واوړي او دوی ته ورانکار فعالیتونه سرته ورسوي. څو کله چې وسلوال د پاکستان له خاورې څخه د بولدک ولسوالۍ له ونې کې پولیس او نور ځواکونه وګر هغوی پرې حمله وکړه چې عملیات تقریبا څه وخت دوام وکړي. په دغه کې 14 تنه وسلوال طالبان هغوی وژل شوي. د دغو کسانو مړي لا هم په سیمه کې شته.
فیصل وایي له وژل سوو کسانو څخه اتاره دي موټرسایکلونه او یوه اندازه وسلې هم ترلاسه شوي دي. په ورته وخت کې چارواکي وایي چې په شوراوک ولسوالۍ کې هم د مخامخ جګړې پر مهال د دوو تنو پاکستانیانو په ګډون څلور تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان تېره شپه ناوخته د یادې ولسوالۍ په سپري نقطه کې د مشکی کلی په مربوطاتو کې هغه مهال ووژل سوه کله چې تازه د پاکستان څخه افغانستان ته راواوښتل. د چارواکو په وینا د دې کسانو مړي تر اوسه هم په سیمه کې پراته دي او ورسره وسلې بمونه او موټرسایکلونه هم د سرحدي پولیسو لاس ته ورغلي دي. بلخوا طالبان وایي چې په دې حملو کې د دوی شپږ ملګري او بهرني ځواکونه وژل سوي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته ویلي چې طالبان د ایسا په هوایي برید او نړیوال ځواکونه د سړک د غاړې په بمي چاودنو کې وژل سوي.
بلخوا په کونړ کې د پوهنې مسولان وایي چې د ډیورن لبلې غاړې د توغندیو د بریدونو له امله د دانګام په ولسوالۍ کې درې خونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. د همدې امله اوسیدونکي د خونځیو د تړل کېدو تر څنګ وایي چې په سیمه کې غنم لو ته تیار دي خو دوی له ویرې د خپلو فصلونو ریبلو لپاره نشي تللی. بلخوا په پاکستان کې د افغانستان د ډیرو زده کوونکو کتابونه پاتې دي او د افغانستان ته لا نه دي رسیدلي او دا یوه غټه ستونزه ده چې په افغانستان کې د خوانځیو شاګردان کتابونه لري. په دې سلسله کې په افغانستان کې د مدني ټولنو د همغږي مرکز وایي چې پاکستان ته د خپل سفر پر وخت د پاکستان د مدني ټولنو سره په ګډه یو بنسټ جوړ کړی دی. د مدني ټولنو د همغږي د مرکز 15 کسیز پلاوی په خیبر پښتونخوا کې دوه ورځې د پاکستان د مدني ټولنو له استازو سره د افغان او پاکستانی ولست موجوده ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د مدني ټولنو د همغږي مرکز د پاک افغان خلکو د بنسټ په اړه یو خبر پانه خبره کړې ده چې پکې د پاکستان له حکومت څخه ځینې غوښتنې کړې دي. معصوم میوند او په دې اړه نور معلومات.
د پاک افغان د خلکو بنسټ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجودو ستونزو د حل هڅه کوي، د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې د افغان زده کوونکو کتابونه چې په کراچي بندر کې بند دي ژر افغانستان ته اجازه ورکړي. د پاک افغان د خلکو بنسټ پاکستان ته د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ د مرکز د یو پلاوي د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کول په هدف جوړ شوی. دغه بنسټ په خپل لومړني اعلامیه کې چې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د مدني ټولنې د همغږۍ د مرکز د بیان حیات الله حیات لخوا ولوسل شوی، د پاکستان حکومت څخه غوښتنه چې د افغان زده کوونکو کتابونه افغانستان ته پریږدي.
د وسانۍ لوی ستونزو په نظر کې نیولو سره په پاکستان او افغانستان کې د مدني ټولنې استازیو په یو غږ د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان زده کوونکو لپاره 4.5 میلیونه د ښوونځیو کتابونه چې له 15 میاشتو را په دې خوا د کراچۍ په بندر کې بند دي ډیر ژر را پریږدي، چې افغان ماشومان لیک او لوست څخه برخمن شي.
د پاک افغان د خلکو بنسټ اعلامیه په یو بل برخه کې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه شوی چې افغان کډوال په بیړه نه شړي، بلکې نړیوال معیارونه او بشري حقونه په پام کې ونیسي او بیا د افغان کډوال ستنه کړي. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د افغان کډوالو د زده کوونکو د کتابونو او نورو سیاسي او بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې چې د مدني ټولنې د همغږۍ د مرکز په خبره ښه نتیجه نه ده ورکړې. د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز د افغانستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او نورو مسایلو په اړه د مدني ټولنې ګډې غونډې مهمې بولې او په خبرې چې خلک پر خپل حکومتونو فشار راوستای شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ومنل چې په شمال کې د نفتو د قانونو د ایستلو په برخه کې د جنرال دوستم د مخنیوي او مزاحمت په اړه څېړنې پیل کړې دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام وروسته تر هغې کېږي چې د ملي امنیت شورا د یو مکتوب له لارې په دې اړه د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د څرګنده کړه چې کچرته پر جنرال دوستم او یو شمیر ملګرو یې دا تور ثابت شي، نو دا ملي خیانت بلل کېږي. خو ملي جبهه چې د دوستم غړیتوب لري دا تورونه ناسم بولي او وایي چې دا سیاسي مسایل دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د نسیم شفق ریپورت ته.
لوی سرنوالی د افغانستان په شمال کې د نفتو د قانونو د ایستلو په برخه کې د جنرال دوستم لخوا د خن جوړولو او باج اخیستلو په اړه سیړنې پیل کړي او کچیر هغه مجرم او پیژندل شي نو سزا یې عمر بند یا اعدام دی. لوی سرنوالی دا سیړنې د ملي امنیت د شورا د هغه مکتوب پر اساس پیل کړي چې د قانونو وزارت د شکایتونو لمخې د ملي جبهه د مشرتابه پلاوی غړی جنرال دوستم په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د نفتو له قانونو څخه باج اخلي او په دې برخه کې خندونه جوړ کړي دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظری د دوشنبه په ورځ په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هر اړخیزه تحقیقات کیږي او کچېرې پر جنرال دوستم تور ثابت شي نو ملي خائن پیژندل کیږي.
دا هیئت په یوه یا دوه ورځې په کابل کې اسناد را غونډوي او ان شاء الله د هفته په اخر کې به د جوزجان ته که په نتیجه د تحقیق کې دا اسناد دلایل پیدا شول چې دای دغه پروژې د پیشرفت او د دغه درېستو مانی ګرځي، هغه تعبیر چې د خیانت ملي تعبیر تر کړه وو څوک چې د عامه منافع او د درېستلو خند ګرځي همدغه څه تعبیر ورته تقریبا درست راځي. جزا یې ډېره سخته ده.
آیا دائم قید، آیا اعدام
ممکن در شي؟ تاسو ویل
په عین حال کې د قانون وزارت هم وایي چې په شمال کې د آموسین د حوزه د نفتو د قانونو د استلو په برخه کې چې یو چینایي او یو افغاني شرکت ته په دو طلبي ورکړل شوی، د زینو سیمایزو زورورو او دولتي چارواکو لخوا خندونه موجود دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو رئیس احمد تمیم عاصی ازادي راډیو ته وویل چې د آموسین د حوزه د نفتو د قانونو درایستلو لپاره جدي امنیتی تدابیرو ته اړتیا شته. لدې پرته د دې په خبره استخراج ګران او ستونزمن کار دی. دغه راز د ملي امنیت د شورا د یک شنبه ورځې په غونډه کې هم پر دې مسالې جدي بحثونه شوي او امنیتي چارواکو ته دند سپارل شوی چې د افغانستان د نورو قانونو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ 300 تنه ځانګړي ځواکونه په شمال کې د آمو سیند د حوزې د امنیتي تدابیرو لپاره وګماري او دا ځواک څو میاشتې وروسته 450 تنو ته ورسوي. خو د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرانس کې دا تورونه رد کړل او دای د جنرال دوستم او ملي جبهې پر ضد توطئه وبلله.
تمام اتهامات کلش از طرف جبهې ملی رد میشه.
دا تورونه ټول د ملي جبهې له لوري رد دي او موږ په هیڅ هم نه یو تورن، بلکې یو سیاسي او مدني خوځښت مو پیل کړی. موږ د خپلو خلکو پر توان او پر دې باور لرو چې په افغانستان کې په رښتیا هم ژور سیاسي، اقتصادي او ټولنیز تحولات رامنځته شي، تر څو د ملي ثبات او د دې لپاره زمینه برابره شي چې خلک مو د ملي اهدافو پر لور ولاړ شي.
د آمو سیند د حوزې د نفتي قانونو د ایستلو په برخه کې یوه چینایي او یوه افغاني کمپنۍ څه باندې 800 میلیونه ډالر پانګه اچوي او افغانستان ته هر کال له دې درکه لسګونه میلیونه ډالر ګټه رسیږي. له ولسمشر کرزی نه د چین جمهور رئیس او د نوموړي هیواد د پټرولیمو د ادارې مشر هم غوښتنه کړې چې د آمو سیند د حوزې د قانونو امنیت ټینګ کړي. په افغانستان کې تر دې پخوا هم یو شمېر دولتي چارواکي په اختلاس، د ځمکه په غصب، په اداري فساد او داسې نورو جرمونو تورن شوي، خو خلک شکایت کوي چې دا ډول دوسیه لکه څنګه چې لازمه ده یا نه سیړل کیږي او یا هم د ځینو سیاسي او نورو ملحوظاتو له امله افغان حکومت جدي نه دی تعقیب کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د خزو شبکې د جاپان کانفرنس ته د افغان میرمنو په حق له په دورزنی غونډې کې یو لړ ځنګړي وړاندیزونه وکړل. د دې شبکې مشر سمیره حمیدی نن خبریالانو ته وویل په غونډې کې پر 5 موضوعګانو بحثونه وشول: په خی حکومتداري، په حساب ورکولو، په سولې او په خلاینې، د نړیوالې ټولنې پر ژمنو او د جندر پر مسلو باندې. د شبکې وایي د دوی غوښتنې او نظریات به د سې شنبې په ورځ مسؤولو ادارو ته وړاندې کړی شي. بلخوا د افغان حکومت له هڅو سره سره ویل کېږي چې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې پکې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ډېره لوړه ده. د سیف د شیلډرن وروستی راپور دا وښودل چې افغانستان لا هم د نړۍ د هغو هیوادونو په البته یعنی د نړۍ هغه ځای دی چې پکې مور کېدل تر ټولو بد ځای بلل کېږي او ډېرې میندې پکې د امیندوارۍ په وخت کې مړې کېږي. د دغه موضوعاتو په اړه باندې د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې مفصل راپورونه لرو. د هغو سیمیسونو له ډلې څخه چې ازادي راډیو ته راغلي دي ډېر زیات یې نن د بغلان څخه دي او هغه خلک چې د زلزلې له امله د غره د خوېدلې سانګې سیمې کې د ډبرو لاندې دي خلک شکایت کوي. وایي چې په بغلان کې لسکونه کورونه او همداشان خلک د ډبرو لاندې بند پاتې دي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. همداشان تقریبا هر ورځ د کابل محصلینو څخه ازادي راډیو اس ام اسونه ترلاسه کوي چې دوی د خپل لیلی او همداشان د خوراکي موادو په اړه باندې شکایتونه لري او وایي چې شرایط ورته سم نه دي برابر. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان کابل په هنتون ته تللی دی او د دغو محصلینو حالي له نږدې پوښتلی.
د کابل په هنتون یو شمېر محصلین چې د په هنتون په لیلې کې ژوند کوي وایي چې اوس مهال د خړو او د لیلې په خونو کې د محصلینو د غنګونې لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر محصلینو چې د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره د خپل ستونزو په اړه خبرې کولې وویل چې ډیر کله د خړو د دې سبب کیږي چې محصل په بلابلو نارغوي وخت سي.
هغه د غذایی رژیم د کیفیت نه خواله دي، نو مثلا د لوبیا چې د غذایی ظرفیت خنډ دي، د وریجو کانی پکې نظافت د نگانه غسه نه هم دارنګ په تاخونو کې ډیر مشکلات دي د شپږو نفر تعداد د هغه ظرفیت لري وتا باغی کې د مونږ دولسته نو سیګو شپارسته نو سیګو
مشکلات نومره مشکل د جوړی دی هغه جوړی د خوراک د کوم رج مرته پخېږي او کوم جوړی د سیلو څخه راځي هغه کومه جوړی چې مشته راځي او رج چې کوم پخېږي هغه مطابق د صحیح غذا نه ده چې موږ باید وخورو د شپې دخوا موږ ته یوه شپه لوبیا راکوي او یوه شپه کچالو راکوي
سن په لګیا کې بېخي بې اندازې وتلې زیاتې ډوډۍ ډېره خرابه ده بر هر وخت ځي د درس په وځي د شپې اتاق اصلا جوړ شوی د شپږو نفره خو ده د څلورو نفره خو ده پنځه نفره کچولو مدیر
د کابل پوهنتون د مرکزی لیلی چارواکی وایي چې یاد لیلی په 1940 کال کې د 800 محصلینو لپاره جوړه شوې خو اوس مهال په کې 2400 محصلین اوسیږي هغوی د خوړو په برخه کې ستونزې مني خو وایي چې دوی محصلینو ته د هغې مینو له مخې خوړو ورکوي چې په 1920 کال کې د لوړو زده کړو وزارت لخوا ورلګل سوې د دوی په وینا دا مینو د وزیرانو د شورا لخوا تایید سوې ده چې په کې د محصلینو لپاره په اونۍ کې درې ورځې غوښه کله چې غوښه نه وي نو میوه او د دې تر څنګ لوبیا او کچالو هم ورکول کیږي د دې لیلی مدیر عبدالاحمد احمدی ازادی رادیو ته وویل د یاد لیلی د بیا دغونې چارې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې لخوا په 8 میلیون امریکایي ډالرو سره پیل سوي دي چې چارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړې سي هغه زیاتوي چې د برېښنا په برخه کې ستونزې نه لري لیلی شپه او ورځ سړې او ګرمې اوبه لري او هم مرکز ګرمي چې په جنګونو کې له منځه تللې وه بېرته رغول سوې ده د لوړو زده کړو وزارت ویان عبدالعظیم نوربخش په لیلیو کې ستونزې مني خو پرده محصلینو په استازو اچوي چې خپلې دندې ښې سرته نسي رسولی ښاغلي نوربخش زیاته کړه هغه مینو چې د پوهنتون لیلی ته ورکړل سبد وزارت ور باندې پرغه ور کړی او لسنجس نو روسته یې ورته یاد ها ټاکلی
یعنی هغه مینو چې د زموږ محصلین ته د سنجول سبد او موږ ورته یعنی په مختلفو بخشو کې دغه تطبیقو
هغه ځات کړ چې د لیلیو پر واکل محصلینو سره د وزارت پکې هیڅ ډول مداخله نه کوي هغه د محصلینو استاد تورن کړ چې په لیلیو کې محصلینو ته خدمت نشي وړاندې کولای د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د لیلیو لپاره تعمیرونه جوړولې د خپل لسکلن پروګرام اساسي ټکی جوړوي د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د وزارت اویا په سلو کې بودیجه چې د ټول هیواد 2.5 جوړوي په لیلیو مصرف کیږي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او که وخت نه لرئ چې په وخت باندې ازادي رادیو واورئ نو بیا چې کله مو وخت پیدا کړئ انټرنیټ کې ازادي رادیو اوریدئ شئ مطالب لوستئ شئ ازادي رادیو .com او یا هم ازادي رادیو .org په یاد ولرئ او سم روسي راپور د ایران مذاکره کوونکي د یکشنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې چې ټاکل شوې ده روانه میاشت په مسکو کې تر سره شي کومه نتیجه به ورنکړي فراهیواد او په دې اړه نور معلومات
د ایران د اټومي پروګرام مذاکره کوونکي علي باقری وویل د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د اجنډا د ټاکلو مقدماتي غونډه په مسکو کې د جوزا د میاشتې په 19مه او 20مه نیټه جوړیږي د ایران دولتي خبري اجانس ارنا د راپور پر اساس شاغل باقری د اروپایي ټولنې یو لوړ پوړي چارواکي هلګا شمت ته د یکشنبه په ورځ مکتوب لیږلی دی او په دې اړه یې شکایت کړی دی لوی دز هیوادونه د ایران د هستوي پروګرام په اړه اندیشمن دي چې دغه هیواد د اټومي وسلو د جوړولو هلې ځلې کوي لوی دز له ایران څخه غواړي چې د 20% یورانیمو د غني کولو پروګرام ودروي ځکه د اټومي وسلو لوی دز کارپوهان وایي د 20% غني سوي یورانیمو څخه اټومي وسلې جوړېدای شي او دا مشکل کار نه دی اما ایران څنګه کوي چې هستوي پروګرام یې سولې یزدي یعنی د دوی د یورانیم غني کېدو پروګرام د برښنا د تولید او طبي څېړنو لپاره دی د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا ایران د یورانیم د غني کېدو د بحث د دوام په بدل کې ل لویدیځو هیوادونو څخه غواړي چې پر دغه هیواد لګول سوي بندیزونه نرم کړل شي د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په دې ورستوي کې وویل لویدیس هیوادونه باید د خبرې وضاحت وکړي چې ک ایران د 20% یورانیمو د غنی کېدو پروسه ودروي نو لویدیس به ایران ته د دې کار په بدل کې څه ډول امتیازات ورکړي نو موږ زیاته کړه ک ځینې هیوادونه غواړي چې لمر څخه د حق واخلي یعنی چې د 20% یورانیمو غنی کېدل بند کړو نو لویدیس باید له هر څه وړاندې خپل دلایل څرګند کړي چې ولې ایران له دې کار لاس واخلي دوهم د دې کار په بدل کې به د ایران ملت ته څه ورکړل شي میرمن شمید بیا ویلي دي چې لومړنیو مذاکراتو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي اروپایي مقامات ویلي دي چې په بغداد کې د شپږو ځواکمنو هیوادونو یعنی د امنیت شورا پنځه دایمي غړو هیوادونو او جرمني په خبرو کې د ایران د 20% یورانیمو د غني کېدو او فعالیتونو په اړه چې اصلي موضوع ده خبرې سوي دي. نوموړي زیاتوي په مسکو کې به د دې مذاکرو بل پړاو بریالی وي. هلته به کارپوهان او استازي وکړای سي چې د ایران د وړاندیز او د شپږو ځواکمنو هیوادونو یعنی د امنیت د شورا پنځه دایمي غړي فرانسه، بریتانیا، روسیه، امریکا او چین جمع جرمني د پیشنهادونو په اړه یوه مشخصه اجنډا جوړ کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا میرمن شمیت ته د ښاغلي باقری د استول سوي لیک په حواله راپور ورکړی دی چې نوموړی وایي په مسکو کې د خبرو اترو راتلونکي پړاو به یوازې هغه وخت بریالی وي چې استازي او کارپوهان د ایران او د شپږو قدرتمنو هیوادونو جمع جرمني پر بنسټ د یوې مشخصې اجنډا په ټاکلو بریالی سي.
د سره روانه خبری مجله پای ته ورسیده. ور رسیدي د ازادي رادیو د نن ورځې ورستۍ خبری مجله ته چې سلطان محمد سروري کوربه دی راغلی دی د بلا کاغذونو سره وایي چې سلري